د امریکا غا
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غا آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا دی د امریکا غا آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم تر اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زنځرانې سوسیم تاسو دې وخت خبرونه واوري په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمن کېدو راهیسې افغان جرنلستانو د سلګونو داسې پیښو رپورټ ورکړی چې د حکومتي چارواکو لخوا خبریالان نیول شوي، شکنجه شوي او کاري سانسور شوي دي. خبریالان وایي زیاتره وخت د وسلوالو بریدونو او د ښځو سره د ناوړه چلند په اړه د رپورټ جوړولو له کبله نیول شوي او کله ناکله د اسلامي دولت داعش د وسلوالو سره په یو کوټه کې قید شوي دي. د افغانستان په شمال کې یو خبریال چې تازه نیول شوی وال ټکول شوی وای بل هیڅ مسلک په دې اندازا نه دی تحقیر شوی. د متحده ایالاتو د بارنو چار وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وزارت په حق له خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د 2020م کال راهیسې په افغانستان کې تقریبا 8000 خبریالانو او درسلیو کارکونکو دندې پریخي او یا بیکاره شوی دي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM ستنیدونکو افغان کډوالو ته د روغتیايي خدماتو د برابرولو خبر ورکړی ویل دي چې د روان 2023م کال د جنوري د میاشتې نه د سپتمبر تر میاشتې د ایران او پاکستان شاوخوا 3200 ستنیدونکو افغانانو ته روغتیايي خدماتو برابر کړی دي. دغه سازمان د معلوماتو په اساس لدی ډلې 1,914 امیدوارو خزو روغتیايي خدماتو تر لاسه کړی هم دا شان اتل زره نه سوا نه او یا ماشومان د خورزواکۍ د تشخیص لپاره معاینه شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د غزنی په ولایت کې د طالبانو د استخباراتو ریاست کارکونکو لخوا د خوشحال خصوصي رادیو د مسول مدیر حکمت اریان په نیولو جوړه اندېښنه خولې او په سمدستي ډول د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دغه مرکز د چهارشنبې په ورځ نوښت د اکتوبر 3 په اعلان کې د خپل سرچینو له قول ویلي چې د غزنی په ولایت کې د طالبانو د استخباراتو د ریاست کارکونکو حکمت اریان د شنبې په ورځ د غرمې په 12 بجو په خپل دفتر کې نیولې ده. د پښتون جوړونې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور احمد پختین ویلي چې د اکتوبر په 12 بعد د خیبر پښتونخوا ایالت په خیبر کې په هر حال کې خپل درې ورځنۍ جرګه کوي. نو موري د اکتوبر په 2 وخت په خپل فیسبوک پاڼه په ویډیو خوینا کې ویل چې د پښتون جوړونې غورزنګ غړو ډیر سخت ورځي او ظلمونه تیر کړي دي خو خپل مرام نه دی پشا شوی. هغه ول په دې وجود کې چې یو ساس کې وینه غړي کې جرګه وکيږي او جرګه وکاو سرونه باور کوو خو د خپل وطن اتحاد او اتفاق او د خپل وطن خاورو چاته نه پرېږدو. پښتون د خبر وروسته له هغه کړي چې د خیبر پښتونخوا ایالت پولیسو د خیبر د جمرود سیمه په ریګیللما میدان کې د پی ټی ایم د راتلونکي جرګې لپاره په جوړی شوی انتظامی کیمپ برید وکړو. ټاکل شوی چې د جاپان صدر اعظم شیګرو اشیبا د جمعې په ورځ اکتوبر 4 په لومړنۍ پارلماني وینا کې د خپلو پالیسۍ او د وړاندې کولو په ترڅ کې په جاپان کې د خوشحالۍ د شاخص د لوړولو لپاره پلان اعلان کړی. په جاپان کې د خوشحالۍ د شاخص دا پلان چې د عامه او خصوصي سکتورونو لخوا جوړ شوی د دغه هیواد د اقتصادي پراختیا او کمیدونکو نفوس لپاره د اشیبا د پالیسۍ سره یو ځای اعلانېږي. دا اته شپېته کلن اشیبا د صدارت دوره د سشنبی په ورځ وروسته له هغه پیل شوه چې نوموړي 13 د ګوند رهبری ټاکنې وکټلې. د مکسیکو د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ ویل چې دغه هیواد سرتیرو هغه مهال شپږ پناه غوښتونکي په مرمۍ وویشتل ووژل چې د هغوی موټر د ګزمې څخه وتښتېدو. د مکسیکو دفاع وزارت وایي دا پیښه تېر ورځ له ګواتمالا سره په سرحد کې د تاپاچولا په سیمه کې شوې ده او لس نور پناه غوښتونکي ژوبل شوي دي. د وزارت د معلوماتو په اساس په دغه موټر کې د پاکستان، هند، مصر، نیپال او کیوبا پناه غوښتونکي سپاره وو خو د مکسیکو مقاماتو د وژل شوو پناه غوښتونکو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړي. د لبنان حکومت د پنځم په ورځ ویلي چې د اسرائیل په هوایي بمباری کې په سرخار بیروت کې یو ودانۍ ولګیدله او شپږ کسان پکې وژل شوي دي. د اسرائیلي پوځ ویلي چې په بیروت کې 15 وسلوال وژل دي. بل خوا حزب الله ویل د پنځم په ورځ په اسرائیلي ځواکونو د 2 چاودیدونکو موادو حمله کړې ده. د غټلي ویل په اسرائیلي ځواکونو د غبرید د مارون راس کلی سره نږدې په داسې حال کې وشو چې اسرائیلي ځواکونو د لبنان دننه عملیات ترسره کول. د اسرائیل پوز وای چې د حزب الله په ضد عملیات کول او هدف په بیروت کې دنه د حزب الله ډلاوه. او پنځمه اکتوبر درېما په متحده عربی اماراتو کې د خزو د کرکټ تر نړیوال شلوورز جام سیالي پیلېږي. د نړیوال جام لومړی لوبه د سکاټلند او بنگلاديش ترمنځ ده او په همدې ورځ بل لوبه د پاکستان او سریلانکا ترمنځ ده. د 2023 کال د میرمنو شلوورز جام لوبډلې په دوو ګروپونو الف او بي ویشل شوې دي. درنو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مود امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلې سي. لومړی به راسو دیته مسکو یو ډول احتیاط هم کوي ځکه عمومي ذهنیت په دې وروستیو کې لکه د پخوا په شان اوس هم د طالبانو په ګټه نه دی. ویل کېږي چې طالبان نړیوالې محکمې ته د جنسیتي توپیر په تور راکش سي، نو په دې ترتیب مسکو هم خپل احتیاط کوي. اوس هم ملا متقی چې د طالبانو د بهرنیو چارو په اصطلاح وزیر نوموي، هغه یې د میلمه په توګه دعوت کړی دی، نه د یو رسمي د بهرنیو چارو وزیر په توګه. هغه ته هیڅ ډول دولتي پروتوکول نه ورکول کېږي، بلکې په څنډه کې به له هغه سره لیده کاته کېږي.
د روسي د بهرنی چارو وزارت وایي د مسکو فرمټ د شپږمې مشورتي غونډه کې به له طالبانو سره په بیلابیلو برخو کې په تعامل باندې تمرکز وشي او دغه تعامل به پر سیاسي، اقتصادي، د تروریزم ضد او د نشې توکو پر هڅو راټول وي. د روسي د بهرنی چارو وزارت ویاندی ماریا زاخاروفا په وی خبري غونډه کې ویل چې په دې غونډه کې د روسي، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان استازي ګډون کوي. د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د غونډه ته بلل شوی دی.
د مسکو د فارمټ په اړه کې باید د طالبانو د ګډون مسله یو اندازه حیرت انگیزه په دې خاطر ده چې طالبانو په دا غونډه کې چې په تهران کې برگزار شو شرکت یې ونه کړ. دا سیمه لمیږي چې طالبان ورستر بلې د غرب د تعامل څخه ناامید کیږي او رجوع کوي د روسانو و بلوک ته. نو په دې لحاظ باندې فارمټ مسکو نه کم د ساورد لري او نه هم کوي چې د هغه بحران سره چې طالبان مخامخ دي کومک ورسره.
که څه هم د مسکو فرمټ د غونډې هیڅ یو برخوال هیواد لکه د نور نړۍ په څیر طالبان حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلې، خو اړیکې ورسره ټینګ کړي دي.
مسکو یو نوې احتیاط هم کوي ځکه چې عمومي ذهنیت په دې وروستیو کې لکه د پخوا په شان خو اوس لا نور هم د طالبانو په نفع نه دی. طالبان ویل کېږي چې کېدای شي هم بین ملي محکمې ته د جنسیتي توپیر په اتهام راکشي. نو په دې ترتیب مسکو هم خپل احتیاط کوي. اوس هم ملا متقی چې د طالبانو په اصطلاح بهرنی چارو وزیر ځان نوموي، هغه د میلمه په توګه را دعوت کړی دی، نه د یو رسمي بهرنی چارو وزیر په حیث. هغه ته هیڅ نوې پروتوکول، دولتي پروتوکول نه ورکول کیږي، بلکې په څنډه کې به هغه سره لیده کاته کیږي.
نو د دوی د ستونزې دغه ده چې د دې په غوښتنه کې فرق دی، ځکه چې هغه تقاضا چې دا طالب خو به د هغه تقاضا پوره کولی شي، اما د طالب تقاضا روسانو چنه نشي پوره کولی.
روسي په 2018 کال کې د مسکو فارمټ د افغانستان د بحران د حل او په ځانګړي ډول د ترهګري او له افغانستان څخه د نشي توکو د قاچاق د زیاتېدو د مخنیوي لپاره د سیمایزي او نړیوال همکاري په هدف جوړ کړ. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاس لور سبب او وش په چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسیز مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن اسرائیل ته د میاشتو راهیسه خبرداري ورکړې و چې په غزه کې د حماس سره جګړه په لبنان او ایران کې حزب الله ته ونغځوي، خو اوس دا ویره ځکه ډیره زیاته سوی چې اسرائیل عملاً په لبنان کې جګړه پیل کړې او د تهران د توغندیو د غچ اخیستو ژمنه کوي. د امریکا ژه خبریالی پاتسي او دا کوسوارا په دې رپورت کې د جګړې د خبرېدو او د متحده ایالاتو د مستقیمه شکلتیا احتمال ته کتنه کړې ده. تاسو ته پښتو ژباړه اورو.
اسرائیل وایي د چهارشنبه په ورځ په بیروت کې په لبنان کې د حزب الله په اهدافو بریدونه کړي دي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې د سه شنبه په ورځ په دمشق کې د اسرائیل په بریدونه کې درې ملکي وګړي وژل شوي دي. د چهارشنبه په ورځ د سوریې په پلازمینه کې د نورو بریدونو خبر ورکړل شو. ایران د سه شنبه په ورځ په اسرائیل یو سل اتیا توغندي وته غوړل چې د اسرائیل په هود هاشرون ښار کې یو خونځای ویجاړ کو او په لویدیځ غاړه کې یو کس ووجو. تهران وایي د سه شنبه ورځ برید د اسرائیل د خوا د حزب الله حماس او د ایران د پوز مشرانو د وجلو غشته په ان حال کې اسرائیل د ځوابي برید لپاره چمتواله نسی. ولسمشر جو بایدن چهارشنبه د وډلو مشرانو سره د دیش خړې پاړه خبري وکړي.
موږ به د اسرائیل سره په دې اړه وغږی کو چې دوی څه کول غواړي. موږ وواړه په دې موافق کو چې دوی د ځواب ویلو حق لري او دوی باید موازی ځواب ورکړي.
بایدن وویل چې هغه د دې ملاتړ نه کوي چې اسرائیل د ایران په اټومي زیرمو برید وکړي. ولسمشر بایدن د اوږدې مودې راهیسې اسرائیل ته خبرداري ورکړې چې په غزه کې د حماس سره خپله جګړه د ایران نیابتي ډلې په لبنان کې حزب الله او بالاخر په خپله ایران ته خبره نه کړي. اسرائیل داونه په لبنان کې ځمکني بریدونه پیل کړل او په ایران او نیابتي ډلې پکې فعالیتونه کوي.
زنخون دا د اردن سیند په لوېدی زغاله کې د یودا او سماریا لپاره رښتیا ده. دا د غزې، لبنان، یمن، سوریه لپاره هم رښتیا ده او دا د ایران لپاره هم رښتیا ده. موږ په هر ځای کې د شر د محور سره مبارزه کوو.
واشنگتن دا اندېښنه لري کچره ایران د اسرائیل په وړاندې غچ اخلي او کډ امریکا ګټ زیان منی شي نو د جګړې د زیاتواله به متحده ایالات مستقیم جنگ ته اړ کړي.
دا په دې معنی ده که په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید په تایساتو باندې برید وشي یا که په عراق او سوریه کې د ایران پلوه ډلې ځواکمن شي چې په امریکایي ځواکونو برید وکړي، نو دا کولی شي د متحده ایالاتو لپاره په دې جګړه کې د ښکېلتیا لپاره یوه لاره برابره کړي.
متحده ایالات لا د مخه په دې کې ښکېل ده چې په اسرائیل او د ایران توغول شوی توغندي خونسا کړي. دا سرګندنه ده چې آیا بایدن به با په مستقیم ډول په ایران د برید لپاره د برید وړتیا وکاروي. خو دا روښانه ده چې په غزه او لبنان کې د اوربر غوښتنې کولو سره سره واشنگتن د جګړې په کنټرولولو کې نه دی بریالی شوی.
د نن ورځې په منځني ختیځ کې د پیښو اصلي محرکان هغه لوبغاړي دي چې په دې جنگي عملیات کې ښکېل دي. دا اسرائیل دی، په غزه کې حماس، په لبنان کې حزب الله، ایران او په یمن کې حوثیان دي.
د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنائي په منځني ختیځ کې د جګړې پړه په امریکا او اروپایي هیوادونو اچوي.
خودشون را کدوی سیمه لخپل حضور پاک کړی، بل شک دا شخړې، جګړې او نخته به په بشپړ توګه پای ته ورسیږي.
سپینې ماڼۍ د خامنائي د سرګندونو پاړه د تبصری غوښتنې ته ځواب نه دی ویلي، خو ویلي دي چې په تهران به نور بندیزونه ولګول شي. دا و د پټسي ویډا کوسوارا د رپورت پښتو ژباړه نظرانی سوسی امریکا غږ.
تزاد اڑخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونو ته دوام ورکوو. په سکاتلند کې د هغو 900 افغان جنو طبي زده کړې پیل شوي چې د تیر اگست میاشتې په 21مه له پاکستانه دغه هیواد ته ورسېدې. دغه افغاني محصلان چې په افغانستان کې له پوهنتون څخه منې سوي وي د لیندا نور ګروف بنسټ له درو کلونو هڅو وروسته برتانیا ته ولېږل شوي. دغه محصلان فرانس پریس آژانس ته ویلي سکاتلند ته په رسېدو یې د ډاکټرۍ کېدو ارمان پوره سو. او په جرمنی او اروپا کې د کډوالو حقوقو یو شمیر فعالینو او ملاتړو له هغه ځایه کډوالو سره مشورتي غونډه کړې چې د خپلې پناه غوښتنې قضیو ته پته مده. یو شمیر افغانان د اخراج د خطر سره مخ دي او د جنو درخواستونه رد شوي دي.
زهرا د تپ څنګه د هغونو لسو افغانو کزینه ماسلینو لړل څخه یو د چي د اگست میاشتې پر یوه وشته منیټه په سکاتلند کې کوزي شوې دي.
کمینګ ټو سکاتلند واز
زه کولای شم یو ډاکټر شم. زه کولای شم په خپل هڅو سره د اقتصادي لحاظ په ځان بسیا او د خپل کورنۍ او خپل ټولنې ته د خدمت جوګه شم.
دوی د لندن نور ګروف بنسټ لخوا تر یو درې کلن کمپاین روسه سکاتلند ته ورسېدل. شپږ دېرش کلن سکاتلند د لندن نور ګروف یو مرستندوی کارکونکي و چې په 2010 کال کې په افغانستان کې د اسلام پاله وسلوالو لوري برمته او بیا د امریکا د سپیشل فورس د ژغورنې د یو ناکام عملیات په جریان کې ووژل شو. د لندر نور گروف پنسټ د هغې پلار جان نور گروف د نوموړي په نوم تاسیس کړ. دای وایي چې وروسته له هغې چې طالبانو د 2022 میلادي کال په دسمبر کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تلو بندیز ولګاوه، محصلین تر ډیره بریده په خپل کورونو کې کلا بندي شوي دي.
زه ډیره خوشاله یم چې بیرته خپل زده کړې پیلوم او زما د ډاکټرېدو خوب په حقیقت بدلیږي.
پینځه کلنه فریبا اسفی له افغانستان سکاتلند ته راغله ده.
هغوی
یعنی طالبان راته اجازه نه راکوله چې په افغانستان کې خپل تخصص واخلم. زه اوس ځان د تر ټولو بختور شخص په توګه ارزوم چې دلته یم. زه کولی شم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړم. ما د زده کړو د ادامې فرصت ترلاسه کړی او خپلې هیلې به تعقیبوم. زه ډیره هیجانی او واقعا خوشاله یم.
دغه افغان ماسلین روسه له هغې سکاتلند ته رسیدلی چې د سکاتلند حکومت د سکاتلند په پلازمینه ادیبیرانه کې د بودیجې په قانون کې یو لړ اصلاحات رامنځته کړ ترڅو د دې ډاډ ترلاسه شي چې هغوی سره هم د سکاتلندي زده کوونکو په څیر چلند او د وړیا زده کړو مستحق شي. د لندرا گروف بنسټ وایي چې دغه بنسټ لاس په کار شو ترڅو سکاتلند ته د دغو ماسلینو د راوستلو په مخ پراته خنډونه له منځه لري کړي. بنسټ وایي چې په دغو کارونو کې پاکستان سره د دوی د سفر خبرې، د برېټانیا ویزې او د انګلیسي ژبې د تستونو او پانتونونو سره پر سکایپ د مرکو تنظیمول شامل دي. بنسټ همدارنګه د دغو افغان خزینه ماسلینو ته د هستوګن ځای او د برېټانیا بانکي اکاونټ زمینه هم برابر کړې. وایي چې په مجموع کې 15,000 پاونډ یعنی 9,000 امریکایي ډالر لګول شوي دي. هغه لاسفي وایي چې هغه هیله لري چې ډاکټر شي او یو ورځ د وی ډاکټرې په توګه بیرته افغانستان ته د کار لپاره ستنه شي.
دا
یو دایمي وضعیت نه دی، موقت دی. دا هر څه به بدل شي او یو ورځ به موږ یو روښانه افغانستان او یو سوله ییز هیواد ولرو. زه ډاډه یم چې داسې یو ورځ به راشي چې موږ ټول نجونې وویني چې دوی وشي کړی، زده کړې وکړي، کار وکړي او خپل خوښیو ته ورسیږي. موږ د یو روښانه افغانستان لپاره باید خوشبینه واوسو او دا نږدې ده.
طالبان چې د 2020 میلادي کال په اگست کې له افغانستانه د امریکایي قوت تر وتلو وروسته پر افغانستان حاکم شوي، له اسلامه د خپل تفسیر پر اساس سخت قوانین اعلان کړي دي. دغو قوانینو او محدودیتونو تر ډیره ښځې هم تر خپل اغیز لاندې راوستلې چې ملګرو ملتونو دا جنسیتي اپارتاید بللی دی. خو طالبان تل ادعا کوي چې ټول افغانانو ته د شریعت په چوکاټ کې حقوق ورکړي دي. رڼا دوراني غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالی او سیمه ایزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبه تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. کته هم ډیر بزګران او باغداران وخت نا وخت د وچکالی د تصفیه سیو کیمیاوي سرو زیاتو لګښتونو او مناسب کورنی او نړیوال بازار لرنشتون څخه سر ټکوي. خو داسې باغداران همسته چې خپل کاروبار خوښ دي او وایي د تیر کال په پرتلای حاصلات هم ډیر سوي دي. تفصیل د محمد ابراهیم مومن پر پورت کې باوري.
دا د کابل د سبز ولسوالۍ د چیپ باغداري کې خورا مشهور ده او د بیلابیل ډول انګورو ترڅنګ پکې په زیاته پیمانه میوه کرل کیږي. عبدالواحد دلته د څلور نیم جریبو باغ لري. نوموړي امریکا ته وویل چې په باغ کې می دولس نیم سوه تاکا د تایفي، سندرخانی، کشمش، سیاګک، منقد او حسیني په څیر مشهور انګور کرل دي.
دلته هو تقریبا موږ دولس نیم سوه تاک د څلور جریبه سرو نیم جیری بازم کده د ساحه کې پلکونو تاک دی. په کال باندې په زرها وټن انګور د دې ځاینا پاکستان ان نور ملکونو ته دی.
نن موږ په خبره د همدې باغ څخه د بچو د تعلیم تر څنګ د کورنۍ هر قسم لګښتونه پوره کوي او د تیر کال په پرتلۍ با خډر حاصل هم ورکړي دي.
منګر ټول ځوان چې دا کډالکانو د تعلیم دا او خو بدی کمرزي دا او کار څه دی کجامه دا که خوراک در صندوق باغ نکیگی بلس کار و روزگار نشتم مجبوره چم دغه باغداری منگه کسب دم دغه مخبولان دی بوزو او سکال نظر پرو سکن تا خدا محصولات شته.
دنو موڑی پا خبره تیر کالی انگور گلی و حل او تاوانی وکر
دالاس پیندلس کالا چه دا باغ ما سره دا تجاران براتل مخی بای بایانی یا میاشت و میاشت وقت که ورکولی چې د سره د پارا نور څارڅ مشکلي حل کوي. اوس پزل د خدای د انګور کې پریمانه دي ښه ډیر دي. تجارانو په څه ورزو چې د لاس امني سو وای چې اویا زره په ټن کالدارې په دې باندې محصول دا او کله د تورخم لارم باندې منګه د امارت اسلامي نه دي حکومت نه دا درخواست ده چې د خلکو د باغدارانو مشکل حل کړي او دا خصوصا ما تا نور تا غوند تا ذهنی تکلیفونه هغه شی ویدیو
د عبدالواحد په سیر ډیرو ده کرانو چې په خوابه کرکیله په طریق تا کیوا اوس یې باغداری ته مخه کړی ده. د کابل انګور لکه د نور ولایتونو په سیر مشهور دي او د ولایت انګور نه یوازې چې په کابل ښار کې بازار ته ارزه کیږي بلکې نور ولایتونو ته هم وړل کیږي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غاک.
او په جرمنی او اروپا کې د کډوالو حقوقو یو شمیر فعالینو او ملاتړو له هغه ځایه کډوالو سره مشورتي غونډې کړي چې د خپلې پناه غوښتنې قضیو ته پټم دي. یو شمیر افغانان د اخراج د خطر سره مخ دي او د جنو درخواستونه رد شوي دي.
لومړی به موږ د خپل افغانانو ستونزې له دغه ځوانانو واورو دا به هغه ته په میز باندې کېدو.
د افغان کډوالو هغه ډله چې ګنشمیري په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته دنن شوي دي. په جرمني او اروپا کې د کډوالو یو شمیر ملاتړو له دغه ځوانانو سره د مرستې مشورې او ملاتړ په خاطر غونډه کړې. د کډوالو د ملاتړو په خبره چې په جرمني کې د افغان کډوالو په تړاو وروستي او حساسیتونو او د حکومت پالیسۍ او د ډیر شمیر ځوانانو په رواني حالت او روزمره ژوند نوړه اغیز کړي دي.
د جرمني په پلازمینا برلین کې او همدارنګ په فرانکفورت کولن کې موږ د افغانانو سره ولیدل او د دې ترڅنګ د افغان کډوالو سره مو ناس تر سره کړي. دغه ناس تو هدف مو دا و چې خپل افغان کډوالو ته یو مورال ورکو او هغه ته مثبت انرژي ورکو ځکه دوی د ریپورت نو ورسته په یو ډیر تشويش په حالت کې دي او اکثریت داسې دي چې رواني حالت ته تللی دي. د ټولو تشویش باندې خنام داد چې اوس به پولیس راځي او دوی به جګي او ډیپورت سنټر ته به وړي او لاغي ورسته به افغانستان ته ډیپورت کوي. نو زموږ د ځل ناستي یوازې مشورتي ناستي وي ترڅو سلام مشورې سره وکړو او لاغي ورسته په دې باندې فکر وکړو چې څنګه کولای شو د جرمني په بیلابیلو خارونو کې د افغانانو د حقوقو په خاطر باندې لارینونه وکړو، اعتصاب وکړو او د اعتصاب ترڅنګ خیمه وو او همدارنګ د جرمني د کډوالو ادارې او نورو بیلابیل ادارو سره د خپل افغان کډوالو ستونزې شریکې کو.
جرمني د تیری میاشتې په پای کې اتمیش هغه افغان کډوال افغانستان ته انتقال کړ چې دغه هیواد په خبره په درنو جرمونو تورن و. خو دې چارې نه یوازې افغانستان ته د کډوالو د لیک پروسه روانه کړه بلکې د ډېرې هغه کډوالو په ژوند هم منفي اغیز کړی چې د پناه غوښتنې قضیه لپاره انتظار باسي.
تلتا نورمال یو نه یو جرم لرو نه یو خلاف لرو او نه مو جنگ کړه دې قبول نه لرو غټي ترمنې پاتې دي تو چا د مشکلات او سوق د مشرانو مې دا درخواست او توقع ده چې باید نو راشي افغانان سره ودرېږي.
دغه ناس ډیره زیاته مثبته ناسته و، ځوانانو مثبته روحیه واخیسته، هغه ځوانان چې غوی په تشویش په حالت کې دي، په ډیره بد وضعیت کې دي. نو زموږ همدغه غوښتنه ده چې څومره افغانان چې په اروپایي ملکونو کې اوسېږي یا په جرمني کې اوسېږي، د خپل افغان کډوالو ترڅنګ باید ودرېږو، هغه ته یو مثبت روحیه ورکو. داسې نشي چې خدای نه خواسته زموږ کډوال د ډیر تشویشونو له امله ځان وژنې وکړي او یا هم په داسې یو رواني تکلیف باندې اخته شي چې کله هغه وروسته اسناد واخلي نو دی باید نه د ځان دی نه د کورنۍ دی او نه د دې ټولنې په درد باندې خوري.
جرمنی د کډوالو ضد حکومتي پالیسۍ نه یوازې دلته د نویو پوخانیو راغلو کډوالو په ژوند، قضیو او راتلونکو پلانونو ناوړه اغیزه کړې، بلکې د هغه کډوالو لپاره هم سره خوږې جوړ کړې چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې په دې تماشې په ورځ تیروي چې د هیواد ته راشي. هلی اسد، د امریکا غږ، جرمنی.
او د دې اوس ستاسو پام د امریکا غږ سر مقالې تر اغرزو چې د امریکا د حکومت رسمي نظر پکې څرګند شوې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وایي یو عادلانه او تلپاتې سوله باید د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ اصول تایید کړي. هغه زیاته کړه یو عادلانه او تلپاتې سوله باید د اوکراین حق خوندي کړي چې خپل لار، خپل متحدین او خپل راتلونکي غوره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وزیرانو په روسي غونډه کې وویل ولادیمیر پوتین به د اوکراین پر ضد خپل ناحق جګړې ته دوام ورکړي. په هر صورت د جګړې پای ته رسولو لپاره دوه سمدستي او یو بل سره تړلي ګامونه شته چې نړیواله ټولنه باید پورته کړي. لومړی موږ باید د شمالي کوریا او ایران سره د روسي د مخ پر ودې همکارۍ په وړاندې اقدام وکړو. ایران د 2022 کال رئیس کرملین ته وسلوالې بي پيلوټه الوتکې ورکوي او په روسیا کې د بي پيلوټه الوتکو یو فابریکه جوړه کړې ده. یوازې څو اونۍ وړاندې روسیې ته سلګونه لنډ واټن وشتون کې بالستیک توغندي انتقال کړل او تهران په خپل هواد کې روسی پوځي پرسونل وروزه چې دا وسلې وکاروي. په عین حال کې د کوریا دیموکراتیک جمهوریت روسیې ته په وسلو او مهماتو بار ریل ګاډۍ لګلې دي چې پکې د بالستیک توغندیو، لانچرونو او د توپخانې په میلیونونو مرمۍ شامل دي. دوهم ګام د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل د شخړې د سوله ییز حل لپاره د یوې لارې موندل دي. الف، موږ ټول دلته مسؤلیت لرو چې د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره د اوکراین د غوښتنې ملاتړ وکړو. یو عادلانه او تلپاتې سوله باید د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ اصول تایید کړي. یو عادلانه او تلپاتې سوله باید د اوکراین حق خوندي کړي چې خپل لار، خپل متحدین او خپل راتلونکي غوره کړي. یو عادلانه او تلپاتې سوله د اوکراین بشپړ ګډون او رضایت اړتیا لري. یو عادلانه او تلپاتې سوله باید د اوکراین د بیا رغونې او بیرته جوړېدو ملاتړ وکړي او روسیه باید د هغه زیان لپاره چې رامنځته کړی دی پیسې ورکړي. یو عادلانه او تلپاتې سوله باید دواړه حساب ورکونې او پخلاینې ته ځواب ووایي. بلینکن وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو له لومړنیو مسؤلیتونو څخه د شخړو د سوله ییز حل لټه ده او زیاته کړه خو هغه لار چې شورا د دې شخړې د پای ته رسولو هڅه کوي اهمیت لري. هغه وویل نور هیوادونو خپل وړاندیزونه وړاندې کړي دي چې ځنې د یرغلګر او تیری کوونکي ترمنځ په توپیر کې پات راغلي دي او پر ټولو خواوو غږ کوي چې تاوتریخوالی کم کړي. په دې لړ کې یو وړاندیز به د پوتین تیری ته انعام ورکړي، هغه ته اجازه ورکړي چې آرام وکړي، بیا په وسلو سنبال شي، په اوکراین باندې بیا یرغل وکړي لکه څنګه چې دا کار وخت په وخت کړی دی. دا به هم داشان د نړۍ په هر ګوټ کې یرغلګر وهڅوي. لکه څنګه چې تاریخ موږ ته درس راکوي، له اصولو پرته سوله د لا زیاتو جګړو، لا زیاتو کړاوونو او لا زیاتې بې ثباتۍ لامل کیږي. نو ټول هغه هیوادونه ته چې غواړي دا شخړه پای ته ورسیږي او په داسې طریقې تر سره کړي چې تل پاتې وي، د مخ پر وړاندې تګ چټک لاره ساده ده. دوه کسانو مخ ونیسي چې د پوتین تیری ته وده ورکوي او ممکن کوي او د داسې عادلانه سولې غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د منشور د اصولو ملاتړ کوي. دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اوري.